دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زه خل خانم پام کړی دې سات خبرونه ته د ایران اسلامی جمهوریت او د طالبانو ډلې د نیمروز په ولایت کې د افغانستان او ایران په سرحد د وسلوالې نشتی د پایته رسیدو خبر ورکړی دی د طالبانو حکومت یې سرچینې چې د موضوع د اساسیت لکبله نه غوښتل نو مې واخیستل سي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ول چې پرون مازیګر په 15 بجې طالبانو او ایرانی پولیساتو په یو بل ډزې وکړې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په دې اړه په وی اعلامیه کې ویل دي چې نن ورځ د افغانستان د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ اړوند سرحدي سیمې کې د افغان او ایراني پولیسو ساتونکو ځواکونو ترمنځ په مالی سطح کوم لانجه رامنځته شوې چې اوس وضعیت کابو شوی دی د طالبانو یو بل ویان بلال کریمی د تلون نیم سره په خبرو کې د طالبانو او ایراني پولیسو ساتونکو ترمنځ نشته تایید کړی ده ښاغلی کریمی وویل چې دغه نشته پای ته رسیدلې ده خو د هغه د علت په اړه جزئیات نه دی وړاندې کړی د طالبانو یو بل مقام ازادي رادیو ته ویلي چې دغه نشتی 2 ساعته دوام درلود او دغه منبع په وینا طالبان دغه پر وړاندې ځواب ویلو ته پوره آمادګی لري تر اوسه د دې نشتی د مرګوب لپاره کره معلومات نشته د پاکستان د بارنو چارو وزارت د سه شنبه پورس په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف د اسلامي همکاري او سازمان د بارنو چارو وزیرانو د وی غونډې د کوربتوب لپاره د چمتوالي خبر ورکړی دی د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې د اسلامي همکاري او سازمان غړي هیوادونه باید په ډلې زتوګه اقدام وکړي ملګرو ملتونو په تکرار سره خبرداري ورکړي چې افغانستان نړۍ د یو تر ټولو ناوړه بشري کړکیچ په درشل کې دی او کوروشي څرګنده کړي چې د اسلامي همکارۍ او سازمان باید د افغان وړونو د مشکل د هواري لپاره وجه ورکړي د پاکستان د بارنو چارو وزیر په بیان کې څرګنده کړي موږ باید د افغانانو د بشري ضرورتونو د کمیدو لپاره خپل مشترکې هڅې همغږي کړو پاکستان د سعودي عربستان په غوښتنه د افغانستان د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د غونډې د کوربتو وړاندیز کړي د اسلامي همکارۍ او سازمان و 50 غړي هیوادونه لري او مشري اوس مهال سعودي عربستان کوي د فرانسې خبري اژانس لیکري دا به احتمالاً پر افغانستان د طالبانو لواکمن کېدو وروسته د غیواد پاره تر ټولو ستره نړیواله غونډه وي سپینې ماڼۍ د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د متحده ایالاتو په کالیفورنیا ایالت کې یو تن د اومیکرون په نوم د کرونا وایرس په نیوي بڼه اخته شوی دی د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن حکومت د تیرې میاشتې په پای کې د جنوبي افریقا او څو نورو افریقایي هیوادونو څخه امریکا ته په سفر کولو محدودیتونه ولګول د کورونا وایرس دغه بڼه په دې وروستیو اونیو کې په جنوبي افریقا کې وموندل سوه چې دا مهال په بسیاري چټکتیا سره د خپرېدو په حال کې ده د برتانیې او جرمني په ګډون په څو نورو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس دغه نوی ډول پیښ لیدل شوی دی د سپینې ماڼۍ د روغتیا د چارو سلاکار ډاکټر انټونی فاوچی په سپینې ماڼۍ کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس لومړی پیښه ده چې د اومیکرون د خوځنده وایرس په وجه رامنځته شوې ده روسیه پرون د چهارشنبه پر ورځ په یو غچ اخستونکو اقدام کې له هغو امریکایي ډیپلوماټانو څخه چې څه د پاسه درې کاله په مسکو کې اوسېدلي غوښتي چې راتلونکي جنوري تر 1.5 نیټې د دې هیواد نه ووځي د روسیې دغه اقدام د مسکو او واشنگتن ترمنځ د وروستۍ ډیپلوماټیک جنجال د پراخېدو په ترڅ کې کیږي چې تېر اونۍ په متحده ایالاتو کې د روسیې سفیر وویل چې امریکا د 22 روسي ډیپلوماټانو او د هغوی له کورنۍ غوښتي چې د 2022 کال د جنوري تر 1.5 پورې له متحده ایالاتو څخه ووځي د روسي خبري اژانس د روسي خبري اژانس ار اي اي د راپور پر اساس د روسي د بارنو چارو وزارت ویا دي میرمن زخاور لکول لیکري چې د امریکا نوي مقررات په همدې معنی دي چې هغه روسي ډیپلوماټانو چې درې کاله په متحده ایالاتو کې کار کړی لدی واد نه خراجيږي د روسي دغه پریکړه لپاره په ماسکو کې د متحده ایالاتو سفارت سمدستي کومه تبصره نه کړی د اروپایي اتحادیې ډیپلوماټانو موافقه کړې چې د بیلاروس د بندیزونو په لیست کې د 23 نورو کسانو او ادارو نمونه ور اضافه کړي دا کار په دې خاطر کیږي چې بیلاروس په کستی توګه غیر قانوني کډوال د اروپایي هیوادونو سرحدونو ته ورپرېږدي اروپایي اتحاد په بیلاروس کې د جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو پر رژیم تور لګوي چې د منځني ختیځ زرګونو مهاجر او پناه غوښتونکو د پولند او لټوینیا پولیسو ته ورپرېږدي چارواکو ویلي په دې نوې لیست کې د بیلاروس د ولس چارواکو او یوولس شرکتونو یا دولتي ادارو نمونه دي تاکل سی ویدای چې د اروپایي اتحادیې چارواکي نن د پنځشنبه پر ورځ په رسمي توګه دا لیست منځور کړي د اروپایي اتحادیې ترڅنګ متحده ایالاتونه هم ویلي چې په بیلاروس باندې نوي بندیزونه ولګوي. د امریکا د بارانو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي ویلي چې د نوو بندیزونو پر سر د اروپایي اتحادیه سره همانګي سوي. دغه چارواکي ویل چې ډېر ژر به دغه بندیزونو اعلان وسي، خو دا یې نه وویل چې بندیزونه د بیلاروس په کومو چارواکو یا ادارو لګول کېږي. د لتویا صدر اعظم وایي روسیه غواړي چې اروپایي اتحادیه بې ثباته او سره وویشي. صدر اعظم کریغنس کارنیش د فرانس پرس خبري اژانس سره په امریکا کې په روسیه تور ولګوه چې د یوکرین پولیس سره نږدې په نظامي تاروکاتو او نورو اقداماتو سره ماسکو غواړي چې په اروپایي اتحادیه کې درس پیدا کړي. د لتویا د چارواکي د یوکرین پولیس سره نږدې د روسي پوځي اقدامات د اندېښنې وړ وبلل او زیاته یې کړه چې کرملین اروپایي هیوادونو ته د ګازو د انتقال محدود کولو، د بیلاروس رژیم په تقویه کولو او ناسم معلوماتو په خپرولو سره د اروپایي اتحادیه د بې ثباته کولو هڅې کوي. صدر اعظم د ناټو د بارانو چارو وزیرانو د غونډې نورسته د ناټو څخه وغوښتل چې په ختیځه برخه کې د روسیې د کړنو په خبرګون کې خپل حضور کوي کاندي. د اوکرین په ختیځه برخه کې د روسیې د عسکرو د شمیر د ډیروالي او روسي پلاوو بلتون غوښتونکو سره د ملاتړ نورسته متحد ایالاتو هم خبرداری ورکړی چې روسیه په خپل ګاونډي هیواد د تیری پلان لري. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوس خو اوریدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د برېښنا شرکت وایي چې ګاونډیو هیوادونو ورته د وارداتي برېښنا د نه قطع کېدو ډاډ ورکړی دی. د دغه شرکت چارواکي وایي چې اوس مهال دا شرکت په افغانستان کې په خپلو پوروړو تر شپږ او یا میلیارډو افغانیو پورې پور لري چې د ترلاسه کولو لپاره د یوې کړنلارې په جوړولو کار روان دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د برېښنا شرکت چارواکو د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د هغو ګاونډیو هیوادو څخه چې افغانستان ورڅخه برېښنا واردوي د برېښنا د مزو د نه قطع کېدو ډاډ ترلاسه کړی دی. د دغه شرکت وایند حکمت الله نورزی وویل چې په پام کې لري چې د وارداتي برېښنا د مصرف یو اندازه پیسې په نږدې اونیو کې ګاونډیو هیوادو ته وسپاري.
د برېښنا په د پرې کېدو په اړه چې ګاونډي هیوادونه به د افغانستان برېښنا پرې کوي، موږ ته ستاسو ډاډ درکو چې ان شاء الله داسې ورځ نه راځي چې د هغوی به زموږ برېښنا پرې کړي، ځکه د افغانستان برېښنا شرکت رهبري د هغوی سره په تماس کې ده او د هغوی سره په خبرو کې ده او تر ډېره حده پورې موږ په دې برخه کې پرمختګ کړی دی او ان شاء الله ول عزیز په راتلونکو اونیو کې به د یو شمېر هیوادونو ته موږ د هغوی یو اندازه د پیسې د برېښنا پیسې تادیه کو.
افغانستان د خپل ارتي وړ برېښنا د سلور برخو څخه درې برخې د منځنۍ اسیا د درې هیوادو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ایران څخه واردې. افغانستان باندې طالبان د اسلامي امارت د واکمنۍ وروسته د برېښنا شرکت دغه هیوادو ته د مصرف شوي برېښنا بل نه دی ورکړی. خو د برېښنا شرکت وایي ویل چې کدن په هیواد کې دغه شرکت لوی پور وړي د شرکت کارونه ورنکي د برېښنا کتبه ګرانه چې ګورنه هیوادوته د ویزبل پیسې ورکی.
اسلامي امارات مشرانو دا پریکړه وکړه په دې ورستیو شیبو کې چې موږ به دوی ته یو میاشت نور هم وخت ورکوو، ځکه چې دوی بیا پر اتلونکي کې د شکایت حق ونه لري او ونه وایي چې موږ ته باید یو څه وخت راکړل شوی وای. په داسې حال کې چې موږ په تیرو کې هم دوی ته دولس ورځې وخت ورکړی وو، خو دا ځل دا پروسه موږ یو میاشت ته وغځول، یو میاشت دوی ته وخت ورکوو چې دوی خپل د برېښنا پیسې څه چې دي په هیواد کې که بهر دی، هغه سیاسون چې په هیواد کې بهر دی، د هر طریقه چې کولای شي زموږ د شرکتونو سره د څنګه سره چې په ولایاتو کې دي، په مرکز کې دي، په اړیکه کې سي، او موږ دې ته چمتو یو چې په دغه برخه کې د دوی سره همکاري وکړو ترڅو موږ د ګاونډیو د لپاره چې کومه برېښنا واردو د هغوی پیسې ورکو.
د برېښنا شرکت د سوداګریزي څنګه مرسیل مولوی عبدالرحمن رحماني خبریالانو ته ویل چې د پوراوړو څخه د پیسو د ترلاسه کولو لپاره په یو میکانیزم باندې کار کړی دی.
چې برېښنا شرکت ته ځینو سیاسیونو، زورواکو، صنعتکارانو او تجارانو په خپل وخت کې د خپلې مصرف کړي برېښنا پورونه نه دي ادا کړي، چې د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 25 میلیارد افغانیو ته رسیږي، او که دا حالت دوام ومومي نو لري به نه وي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادرونکو هیوادونو د پیسو په ورکړه کې پاتې راځي.
د برېښنا شرکت دغه چارواکو د معلوماتو پر اساس د پخوانی مجاهدینو او کمانډان اسماعیل خان چې اوس مال په ایران کې اوسیږي خپل پورونه د برېښنا شرکت ته ادا کړي دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې افغانستان څومره د دغه څلور هیوادو څخه پور وړی دی، خو په ځینو رپورټونو کې دغه هیوادو څخه د مصرف شوي برېښنا د پیسو اندازه شاوخوا 2 میلیونه ډالره ښودل شوې ده. د برېښنا شرکت دغه چارواکو د خبریالانو د پرله پسې پوښتنو سره سره د دغه څلور هیوادو څخه د پور اندازه په اړه معلومات ورنه کړل. قسم افغانستان شاوخوا 3.5 میگاواټ برېښنا له خپل ګاونډي هیوادو واردوي، خو لا هم د کابل په ګډون د افغانستان په اکثر خارجو کې لا هم د ورځې لخوا د برېښنا اوږدي پرچاوي لیدل کیږي. د افغانستان تیر رژیم د منځنۍ اسیا له هیوادو څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د کاسا زر پروژې د عملي کولو لپاره د منځنۍ اسیا هیوادو او پاکستان سره تړونونه لاسلیک کړي، چې له مخې به د دغې پروژې په اوږدو کې د افغانستان کلو او بانډو ته هم برېښنا برابره شي. خو په دغه هیواد کې د نامنۍ له امله تر اوسه په دې پروژه کار نه دی پیل شوی. د طالبانو اسلامي امارت وایي چې د دې پروژې او د ترکمنستان څخه افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د ټاپي د نلیکې د پروژې د عملي کېدو لپاره چمتووالی لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د بشری حقوقو د څار ډله وایي چې طالبانو پر هیواد لبیا واکمنې دو څخه وروسته سلګونه خلک د صحرایي محاکمو په ترڅ کې ربړولې، وژلې او ترتم کړي دي. د دغه سازمان په وینا طالبان له پخوانیو پوځیانو څخه غچ اخلي. نور تفصیل پر راپورټ کې ووري.
په نیویارک کې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي داسې شواهد په لاس کې لري چې خای طالبان یوازې په څلور ولایتونو کې د پخوانیو ملي امنیتي ځواکونو څخه باندې سل امنیتي منسوبین وژلي او یا یې ترتم کړی دي.
دوی چې څوک تعقیب کړي او وژلي هغه کسانو چې دوی سره یې جګړه کړې و، او زمنګ د پلاتونو په ډیرو قضیو کې هغه خلک دي چې د جګړې په لومړی کرخه کې وو، هغه خلک چې طالبانو پیژندل او ځایونه یې ورته معلوم وو.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د شواهدو راټولول لپاره له عیني شاهدانو، د قربانیانو خپلوانو او طالب چارواکو سره لشپیتو زیات مرکی کړی دي. په مشخصه توګه په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې کسان وژل شوی او ترتم شوی دي، خو بریدونه په ټول افغانستان کې ترسره شوی دي. دا په داسې وخت کې چې وخت طالبان تر رسیدو وروسته طالبان ژمنه کړې و چې غجبنه اخلي.
دوی عمومي بخنه اعلان کړه. دوی دا خبره په کابل کې د خپل جګپوړو چارواکو په امر وکړه. خو څه چې موږ په عمل کې ګورو د سن نه ده، لکه تر لګه د زنو خلکو په وړاندې دا فیصله نه ده مراد شوی. دوی په عمدي توګه یا د شخصي اړیکو پر اساس یا د خمنیو یا د حقوقي د پخواني وظیفې په دلیل ورپسې ورزي.
چېرونکو موندل چې طالبان د مخکنی حکومت د مامورینو د پاتشیو اسنادو لمخې کسان معلوموي نیسي او یې وژني.
د فایل الهات شاید د دوی عجله و چې په لمړنۍ اونۍ کې انتقامي وژنې وکړي. خو د سخکاری چې تر ډیره امتی و، اوس په نورو ولایتونو کې هم دا حالت دی او د سخکاری چې دای د ستراتیژي برخه ده تر څو ځانونه ډاډه کړي چې رقیبان د هغوی په ضد بیا منسجم نشي.
خو طالبانو ویلي چې سرغړون کې لدند غوخه کړي، خو په اړه نور جزئیات ورکړي نه دي. د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په خپل وینا کې چې محلي رسنۍ خبره کړي د حکومت په خوانی چرواکي د سوزو پر امانسته کولو تورن کړی دی.
نو ملت او شهر او شری باقي کسان چې په دې ملت کې د سابقه نظام څخه پاتې دي، پر دې داسې څرګندونه کوي چې ټول ملت تشويش ورچوي.
د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبان د سرغړونو په اړه خپل څېړنې ته دوام ورکړي. ورسله هغه چې طالبان واکته ورسیدل، متحد ایالاتو، نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان بانک نه 15 میلیارډ ډالر کنګل کړی دی. مرسته رسونکو ادارو د بشری ناورین خبرداري ورکړی دی. په ملیونو کسانو معاش نه دی اخیستی او یا بیکار دي. لومړني خدماتونه د سقوط په حال کې دي او زیات شمیر خلک ارشي وي چې خپل کور نه پرېږدي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
بخښنه بخښنې نړیوال سازمان د نړۍ له هیوادونو د طالبانو سره د افغان شذو او جنو د حقونو او شوونی او روزنې په موضوع د خبر اترو کولو غوښتنه کړې. د بل خوا د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخون په خپل لمړنۍ وینا کې د شذو د زده کړو په اړه ډاټ ورکړی دی. په ورته وخت کې افغان جنې په کابل کې د افغان ترک شووندوی لپاره ازموینه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په کور دننه او بهر د طالبانو پر حکومت د نجونو د شوونې او روزنې تحصیل او د غراز د کار د مخنیولو له امله نیوکې سوي.
د طالبانو حکومت رئیس الوزرا له درې میاشتې ځنډ وروسته ولسته لومړنۍ وینا کې ادعا وکړه چې افغانستان کې د ښځو زده کړې تر ډیره روانې دي. د زده کړو لپاره د اسلام په چوکات کې د نورو زمینو برابرولو هیله وخوده. طالبانو دا ځل په 1990 کې د خپل تیر حکومت په څیر چې خوځو ته د باندې وتلو اجازه هم پکې نه و، د خوځو په باندې تک بشپړ بندیز نه دی لګولې. خو دوی ډېری خزینه دولتي کارکونکو ته کارونو ته د نه ورتلو لارښوونه کړې. په داسې حال کې چې دوی د لیسو خزینه زده کوونکو ته لیسو ته د ورتلو اجازه نه ورکوي، دوی کم عمر نجونو ته ښوونځیو ته د ورتلو اجازه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په لسګونو افغان نجونو د جمعې پور از د نومبر په 18 په کابل کې د افغان ترک ښوونځیو ته د شمولیت ازموینه ورکړې. شاوخوا 3500 زده کوونکو د افغان ترک ښوونځیو ته د لار پیدا کولو لپاره خورا رقابتي ازموینه وکړه چې د دوی څخه باندې څلویښت سلنه یې نجونې وي.
افغانستان دا البته برانن مفرداتنه اویجاز بیز یرل قانونلره یرل اناساسه her yerde uyduğumuz gibi Afganistan'da uyacağız. Bu bizim ülkelere vermiş olduğumuz en başta taahhüdümüzdür. Evet, derslerimizde şu aşamada gelinen talimat üzerine şu aşamada derslerimizi durdurduk. Yani işte müziki, tiyatro, resim gibi dersler durduruldu.
Of course we want all the
girls. Albatta mu gwaru chutul inchun izdakli ukri. Da zamuk da ulasmasher. زموږ د حکومت او افغانانو غوښتنه ده. موږ غواړو چې د افغانستان له ټولو خلکو سره مرسته وکړو. دوی له موږ سره په هرات او همداشان په غور ولایت کې د ښوونځیو په پرانستلو کې مرسته کړي. زه فکر کوم چې زموږ ښوونځي په شمال کې هم پرانستل کیږي.
په اکثر ولایتونو کې د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو ته د نجونو تګ بند شوی دی. د اقدام پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د فرانسې پوزوي په نایجر کې په مزارچان ورځې نه دکړي. دا سی ویل کې چې په دې مزارو کې په دزو کې لښتلجه دوه تنه وژل شوی. د امریکا ژ خبريال هنری ولکنز د بورکینا فاسو نه په دې باب چې پښتو خلاصه به زغل خان تاسو ته وړاندې کوم. د فرانسې د پوز وایند هغه تورونه رد کړ چې ګواکې د هیواد اسکرو 13 میاست په نایجر کې په مزارچانو ډزې کړې دي. د افریقا د ساحل په سیمه کې لایوي خوامنتي وضعیت پرس پر مخ خرابېدو دی او بلې خوا د سیمې خلکو د فرانسوي ځواکونو پر خلاف چې د افریقا لوی وچه ته د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پر خلاف جګړې کې د مرستې د پرسته ولسوي د خلکو مظاهرې هم ډېرې شوې دي. په افریقا کې ځینې خلک د فرانسوي ځواکونو په خلاف راپورته شوي چې په انټرنیټ کې داسې غلط معلومات خپره شوي چې وایي فرانسوي ځواکونه هغه ډلو ته وسلې ورکوي چې د القاعده او اسلامي دولت یا داعش سره اړیکې لري. خو فرانسې تقریبا 10 کال وړاندې سیمې ته د همدې ډلو پر خلاف د جګړې لپاره پاوز استولی. په بورکینا فاسو کې د مزارچانو یوې ډلې د همدې روان 2008 کال د نومبر په 26 د فرانسې د پاوز د یو کاروان مخه تقریبا د یوې اونۍ لپاره بند کړی و. د دې پیښې نه ورځ وروسته په نایجر کې مزارچانو د همدې پوځي کتار مخاوني ولا او پښتنه کوله چې په موټرو کې څه شی بار کړی دي. راپورټونه وايي په نایجر کې په مزارو کې لښتلجه دوه تنه وژل شول او شپږ تنه نوټه بيسي وي. په همدې حال کې د پیښې عیني شاهدان وايي چې فرانسوي عسكر ولیدل چې په مزارچانو ډزې کولې. خو د فرانسې د پوځ لوی درسیز ویان ډګروال پاسکال اني امریکا ژغ سره په مرکه کې ول چې فرانسوي ځواکونو په مزارچانو ډزې نه دي کړې. هغه ول
Je répète ce que je viens de dire, les forces françaises n'ont pas tiré sur la foule. Les forces françaises ont tiré au-dessus de la foule et ont tiré devant.
Voilà ma hagat sa takrar kram chi makhki mo wel. Francevis wa kunu pomzarechan udazi ne dikri. فرانسوي ځواکونه د مزارچانو په مخ کې او د مزارچانو په سر ډزې کړي، د مزارچانو د پښو لاندې ډزې کړي چې د هغه تر ټولو خونړۍ مزارې مخه ونیسي. د فرانسې دغه نظامي چارواکي ویل چې فرانسوي او د نایجر نظامي پولیسو د مزارچانو پر خلاف چې کاڼي او ډنډې ورسره وې ځکه یې دا کار وکړ چې د نظامي کتار د لوټ کېدو او سوځول کېدو مخه ونیسي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افریقایي هیواد کینیا یوې صنعتي کمپنۍ یوه نوې تعلیمي ویډیویي لوبه تیاره کړې ده چې ماشومانو ته د تفریح لپاره د فوټبال د لوبو سره یو ځای د دې زده کړې هم کوي چې د کووید 19 په دوران کې خپل ځان په کور کې مصروف وساتي او له ماشومانو سره چې د جنس پر بنا کوم جرمونه او تشدد کیږي هم ځان ورنه خبر کړي. په دې اړه له نایروبي څخه د امریکا ژغ د خبریال لینی رواګا د رالیږلې رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولي.
له سرویګانو نه څرګندېږي چې په کینیا کې 14% ښځې په خپل ژوندانه کې یو ځلې حتمن د جنسي تشدد سره مخامخ کیږي. موږ دا وخت د کینیا د پایتخت نایروبی نه شاوخوا 10 کیلومتره لري د ماتارې په نوم په یوه کچا آبادۍ کې وو. د ماتارې د ځوانانو د سپورټونو اتحادیې چې د مایسه په مخفف نوم باندې یادیږي په تمثیلي توګه ورته دا لوبه چالان شوې ده. جمیلا ویرهومبو چې د دې لوبو په جوړولو باندې کار کړی دی د فوټبال د ټیم غړو ته معرفي کوي. نوموړي هغه ته دا ښیي چې د لوبې په دوران کې توپ څنګه کنټرول کی.
You have to get the ball, okay?
افریقایان په امیانا سواحلی جبا د فوټبال لوبه ته فوټا وای او الحمد لله دا نوې ویډیوئی لوبه هم د فوټا په نوم نومول شوې ده. دا لوبه هم په معمول ډول پیل کیږي خو د دې لپاره چې یو لوبغاړی د لوبه په دوران کې ترقی وکړي او مخ پر وړاندې ولاړ شي باید یو څو پښتنو ته ځوابونه ورکړي. د دې تعلیمي ویډیو پښتنې په دې ډول عیار شوې دي چې د کم عمر ځوانانو ته له ښځو سره د تشدد په اړه د یو لړ مهمو مسایلو سره آشنا کوي. جمیلې اوډیمبو په دې اړه امریکا غږ ته وویل
اټس ریلی انټرېستینګ بیکاز وین یو آر پلینګ د ګیم.
نوموړې وای واقعا چې دا یو ډېره په زړه پورې لوبه ده او کله چې څوک دا لوبه کوي سړی هم ورته ډېر په زیر متوجه کیږي. د جنسي تشدد په اړه ډېر څه زده کوي. لوبغاړي د لوبې په دوران کې د ګوګل د وی ټلیفوني آلی یا اپ نه په استفادہ کولای شي چې د پښتنو او ځوابونو مشق مستقیما ووري او هر پښتنه ته چې سم ځواب ورکړي په مقابل کې وا نمره اخلي. د یوزیکو گیمز په نوم تعلیمي ویډیو د جوړولو د کمپنۍ امیلس جیا شاپیرو وای چې کینیايي ماهرانو د جی آی زی په نوم د افریقا د وی سیمایزي سپورتي پروژې سره په همکارۍ فوټا په نوم دا تعلیمي لوبه په وړیا توګه د افریقایي ځوانانو لپاره تیار کړې ده.
We're trying to combine the fact that the youth love football and love games.
بنا ان موږ دوه حقیقتونه په پام کې نیولې دي. یو دا چې ځوانان د فوټبال د لوبې ډېر شوقیان دي او ویډیو گیمونه هم خوښوي او که دا دواړه واقعیتونه سره یو ځای کړو نو کولای شو چې کم عمر ځوانانو ته د سپورتي لوبو او تفریح ترڅنګ د ټولنیزو ارزښتونو او انصاف او عدالت درس هم ورکو او له دې لارې به له ښځو سره د جنسیت پر بنا د تشدد په کموالي کې هم مرسته وشي. د کینیا د بشري حقوقو ډله چې په 1901 مریض کال کې جوړه شوې وه او د کی ایچ آر سی په مخفف نوم یادیږي د یو غیر دولتي خیریه سازمان په صفت د ښځو د بشري حقوقو د څار دنده په غاړه لري. د دغه ډلې د پروګرام مشاوره ایریان سوئلیا له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې په کینیا کې له ښځو سره جنسي تشدد یوه داسې ستونزه ده چې ټول خلک باید ورته متوجه وسي.
of SGBV and that is from both genders, both men and women.
د جناکو خوزو او سړو ترڅنګ باید موږ داسې ځوان قهرمانان هم وروزو چې دې ستونزې مخه ونیسي او هم باید د کار او مزدوري موقع برابر کړو ځکه چې غربت او بیروزګاری په ټولنه کې د دې ستونزې درا پیدا کېدو یو غټه وجه ده. جمیلا اوډیمبو وای هله لري چې د فوټا ویډیوي لوبه د جنسیت پر بنا د تشدد په کمولو او د ځوانانو د اګاهۍ د کچې په لوړولو کې مرسته وکي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د نړیوال بانک په قول لبنان د نړۍ یو د داسې ناوړه اقتصادي ستونزو نه تجربه کوي چې انسان پیدا کړی ده. په داسې یو هیواد کې چې یو وخت یې اشرازه منځنۍ طبقه درلودله، د درونه دوه برخې نفوس یې اوس په فقر کې ژوند کوي. په دغه هیواد کې د خوړو، برېښنا او درملو کمښت دی. انفلاسیون په کې مخ په ډېرېدو دی. د دې لپاره چې د لبنان د خلکو د کړاو په کمولو کې مرسته شوې وي، امریکا په 2020 کال کې څه باندې 400 میلیونه ډالر بشري مرسته ورسره کړې ده، چې دا د هغه څه باندې 240 میلیونو ډالرو امنیتي مرستې نه علاوه ده. مګر د بشری ستونزو مخالف چې علت زلزلې، وچکالی یا جنگو د لبنان ډېر ستونزې د اداري فساد له تباه کوونکي تاثیراتو نه پیدا کیږي. چې د لبنان په باره کې امریکا د بشری حقوقو په خپل وروستي راپورټ کې اوبه یاده کړې ده. دغه راپورټ څرګنده کړې ده د دې سره په پراخه پیمانه عافیت ملګری و. پلسګونو زر لبنانیان دوه کاله په خوا د حکومت د بد ادارې او بې پروايي او د اداري فساد په خلاف لارو کوڅو ته راووتل، مګر کم بدلون پکې راغلی دی. امریکا د اکتوبر د میاشتې په 18مه نېټه درې تنه لبنانیان چې په دغه هیواد کې د قانون حاکمیت او ښې حکومتوالۍ ته تاوان رساوه، تر یوې برخې پورې د اداري فساد په اقداماتو یا رسمي موقف استثمارو چې خپلو ځانونو ته ګټه ورسوي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې ویلي، امریکا د لبنان د خلکو سره په یووالي په دغو درو کسانو باندې بندیزونه ولګول چې له ډېر پخوانه د حساب کتاب ورکولو، شفافیت او د اداري فساد د بلا ختمولو غوښتنه کوله. دغه درې واړه تجاران دي، جهاد العرب آینی خوری او د لبنان د پارلمان غړی جمیل سعید دی. د بهرنیو چارو د وزیر بلینکن په قول العرب او خوری د سیاسي نخبګانو سره د خپل نږدې شخصي ارتباط نه کار اخیسته چې د حکومتي قراردادونو نه ګټه لاسته راوړي. په داسې حال کې د دغو قراردادونو سرته پر رسولو کې ناکامېدل. سعید د خپل موقف نه کار اخیسته چې د کورنی بانک پالیسیونه په څنګ شي او د دې لپاره چې خپل ځان شتمن کړی وي، په نتیجه کې وکولی شو په خارج کې پانګې اچونې ته 160 میلیونه ډالر انتقال کړل. د بندیزونو په لیست کې د شاملېدو معنا دا ده چې د دغو درې واړو کسانو ټول شتمنۍ او په شتمنیو کې ګټه چې په امریکا کې وي یا د دې په قلمرو کې وي کنګل شوي دي. برسیره پر دې د امریکایي اتباعو لخوا هغه ورکړه راکړه چې د بندیزونو په لیست کې د شاملو کسانو شتمنۍ پکې داخله وي منع شوي دي. د امریکا د خزانه وزارت د دغو بندیزونو په باره کې په خپل لیکل شوی اعلان کې د اقتصادي اصلاحاتو د چټک عملي کولو غوښتنه وکړله چې په لبنان کې وضع ثابت کړي او له سیاسي طبقې نه غواړي د سیاسي ملاتړ او اداري فساد د دودونو نه لری شي او د لبنان د خلکو ضرورتونو ته په لومړیتوب ورکولو پیل وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.